شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو په دې ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې ورستۍ خبري مجله کې اورېدې انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي که امنیت تدابیر ونه نیول شي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به له امنیتي ستونزو سره مخ شي. په کندهار کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د نننني بهیر له حاله مخبرو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې د سوریې د وروستي وضعیت حال درکوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شبری اوروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. حامد کرزی په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې علت د دولت کمزوري وګڼله. د سوریې په مرکز دمشق کې د دفاع وزیر په ګډون څو تنه چارواکي وژل شوي او ټپیان شوي. د پاکستان کوارټ ښار ته څیرمه چاودنې لږ تر لږه 12 تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي که دولت خلکو ته امنیت او عدالت راولي، هیڅ هیواد به ونشي کړای چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. حامد کرزي چې نن یې د ښځینه قاضیانو د لومړۍ ټولنې د پرانیستلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل،
مداخلات کې در افغانستان صورت گرفت و باعث بدبختی مردم افغانستان شد.
کومې لاسوهنې چې په افغانستان کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا وشوې د افغانستان د بدبختۍ علت وګرځېدې. د دې لاسوهنو زمینه د نن په افغانستان کې برابره شوې وه. دا زموږ د سیاسي ناپوهۍ او له دې وجې څخه چې زموږ ټولنې هغه مهال د خپل هیواد د ساتنې وس نه درلود شوي دي. ولسمشر کرزي دغه راز وویل چې د قضایي ارګانونو لخوا په سمه توګه د عدالت نه پر ځای کېدل خلک دې ته اړ کړي څو خپلې ستونزې په دودیز ډول حل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې لویه ستونزه د امنیت ده. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي نن په کابل کې د سیاسي حزبونو له استازو سره په یوه مشورتي غونډه کې وویل،
از امروز اگر ما بحث با نیروهای امنیتی آغاز نکنیم و تعهد از
وارد کسر لنن لافان امنیتی ځواکونو سره خبري پیل نکړو او د امنیت په اړه یشمنه و نخلو، که موږ د انتخاباتو لپاره هر څومره شته تیاری ونیسو موږ نه بریالي کیږو. په در له سواتیا کې یم مریض کال کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وخت د امنیتي ستونزو له امله د دې هیواد په څو ولایتونو کې انتخابات ونه شول. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید د 1993 مریض کال په لومړیو کې وشي. د کندهار ښار او د دې ولایت د درو ولسوالیو ډنډ، دامان او ارغنداب امنیتي مسولیت نن د بهرنیو افغان ځواکونو ته وسپارل شو. تیره ورځ هم د امنیتي مسولیتونو د لیږ د دریم پړاو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته د روزګان ولایت د امنیتي چارو د انتقال بهیر پیل شو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دفاع وزیر داود راجحه او د ولسمشر بشار الاسد اخشی آصف شوکت نن وی ځان وژون کې چاودنې ووشل. آصف شوکت د دفاع وزارت مرستیال و. دا چاودنه چې د ملي امنیت په ودانۍ کې وشوه د بشار الاسد د رژیم د کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نور چارواکي په کې ټپیان شوي دي. دولتي تلویزیون وویل د کورنیو چارو وزیر ابراهیم السهار سخت ټپي شوی دی خو له مرګ ژغورل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت د لواء الاسلام په نوم د مسلمانو یاغیانو یوې ډلې په غاړه اخیستی دی. همداراز د سوریې آزاد پوځ ویلي دي چې دوی دا چاودنه کړې ده، خو تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې د دې مسؤلیتونو د منلو تایید نه دی کړی. دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې د څلورمې ورځې په مخه په مرکز دمشق کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا له دې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې به د سوریې د رژیم پر ضد د بندیزونو ملاتړ وکړي. سرګی لاوروف نن په ماسکو کې وویل د بندیزونو له لګېدو سره به د پاڅون کوونکو ملاتړ وشي. لاوروف په داس وخت کې دا خبرې کړې دي چې تمه ده د ملګرو ملتو امنیت شورا نن ناوخته هغه مسودې ته رایه ورکړي چې د سوریې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره تیار شوې ده. په پاکستان کې چارواکي وایي نن د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سړک ته غاړې بمی چاودنې لږ تر لږه 12 تنه ووژل. د اسوسییټډ پریس اژانس له راپور سره سم دا چاودنه پر شیاو شوې ده او داسې ښکاري چې دا د فرقې شخړو لړۍ ده. د ریموټ کنټرول د بم کوهاټ ته نږدې د پولیسو له مرکز سره چاودلې. په کوهاټ کې د پولیسو ویاند تنویر عاصم ازادي راډیو ته وویل، په پاکستان کې د شیا او پرضد د سنیانو بریدونه په روسیو کې ډیر شوي دي، په ځانګړې توګه په بلوچستان کې. په عربي متحده اماراتو کې د اټومي چارو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دې هیواد کې د اټومي انرژي لومړی بټۍ جوړه شي. له دې پریکړې سره به دې ته لاره هواره شي چې جنوبي کوریا پر دې پروژې کې په میلیاردونو ډالر به پرې ولګول شي کار پیل کړي. له پلان سره سم به پر څلورو بټیو کار وشي. د اماراتو د اټومي انرژي اداره وایي تمه ده چې دا څلور بټۍ به په 2020 میلادي کال کې برېښنا تولید کړي، خو لومړۍ بټۍ به په 2018 کال کې فعالیت شروع کړي. او روسي خبر دادی چې د چین دولتي اژانس خبر ورکوي چې د روسي ساحلي ځواکونو د چین د کبنیونکو پر وی بیړی مخکې تر دې ډچ وکړي چې هغه ونیسي او بل کښته هم د روسي ختیځ په سمندر کې وګرځول چې شک وکړ چې د روسي اوبو ته ورغلي. د چین حکومتي اژانس شین هوا رپورت ورکړ د روسي بیړی د خبرداري ډز وکړي بیا پر هدف ډز وکړي څو د کبنیونکو کښته ودروي. تر اوسه د مرجوب خبر نه دی ورکړل شوی. ل رپورت سره سم په ولادیواستک کې د چین کنسولګری ته روسي مسولانو خبر ورکړی دی چې دوه کښته د دې لپاره نیول شوې دي چې د روسي اوبو ته داخلي شوي وي.
ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې که امنیت ته جدي تدابیر ونه نیول شي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به له ستونزو سره مخ وي.
از امروز اگر ما بحث به نیروهای امنیتی آغاز نکنیم و تعهد زوار برای تامین امنیت داشته باشیم، ما هر قدر تدابیر بهتری برای برگزار انتخابات بگیریم ما موفق نمیشیم.
د کندهار ښار او د دې ولایت درې ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه نن افغان ځواکونو ته وسپارل شول.
افغانستان ملي بیرغ ورته کول احترام ته پاله مخامخ صلات سره تلالام.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي د یوې وکسیزې ډلې د ترهګرو د نیول کېدو خبر ورکوي چې وایي غوښتل د فراه پر ښار توغندي ووروي. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د وروستي وضعیت حال درکوو. او دغه راز اوري چې امریکا او متحدین غواړي چې په خلیج کې د ماینونو پر ضد عملیات پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې امنیت ته جدي تدابیر ونه نیول شي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات بل ستونزو سره مخ وي. د کمیسیون رئیس نن په کابل کې له یو شمېر د سیاسي ګوندونو سره په یوې مشورتي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو امنیت ته تدابیر ونیسي. سیاسي ګوندونو هم د رڼو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه او په سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې په دې مسله کې د پوره برخه واخلي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نامنی د نفوسو د کره شمیر نشټواله او په هواد او ټولنه کې یو لړ نور ناخواله د رڼو او عادلانه انتخاباتو د لارې خندونه غني. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې کدی یاد ستونزو اوارې ته جدي تدابیر وننی ول شي د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
هنوز بزرگترین چالشی که ما را تهدید میکنه و انتخابات هست و مشکل واجه میساده به امنیت هست.
اوز چی موک هم تهدیدوی او انتخابات لستونزو سر مخامخ کوی هغه د امنیت ستونزه ده که سر لننه امنیتی ارگانونو سر مسئله شریک نکلو او ده هغوی زمانت وانخلو که هر چمره تیاره یونیسو بریالی که دای نشو. تیر انتخابات هم نه امنیو زیان من کرل که امنیت تامین نوی د انتخاباتو کمیسون معجزه نشی کولی.
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د انتخاباتو په خطر سره کېدو کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او خلکو مشورې مهمه وګڼلې او د دوی په همکارۍ ټینګار وکړ. په یاده مشورتي ناسته کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او د مدني ټولنې استازو ګډون کړی و. په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په 2014 میلادي کال کې ترسره شي. سره له دې چې انتخاباتو ته لا وخت پاتې دی خو خلک یې ترسره کېدو ته سرلوس اندېښمن دي. د افغانستان د حکومت د مخالفې سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هیله وښوده چې د انتخاباتو په بهیر کې د سیاسي ګوندونو رول مهم وګڼل شي. د انتخاباتو په قانون کې د بدلون پر راوستو هم ټینګار وکړ.
ځینې ګونګوسي اورېدل کېږي چې انتخابات د حل لاره نه ده. په دې صورت کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو دنده ده چې له ستونزو سره سره انتخابات باوري کړي او د توتیو مخه ونیسي. ځکه چې دا توطیه د خلکو د غوښتنو پر خلاف دی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی افغان دریګونو امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د انتخاباتو ترسره کېدو ته دې مخکې له مخکې هر اړخیز تدابیر ونیسي. د انتخاباتو په حق له اندېښنې ځکه راپورته شوي چې په هیواد کې د جمهوري ریاست او ولسي جرګې تېر انتخابات په بشپړه توګه له درغلیو پاک نه وو او په ملي او نړیواله سطحه پې انتقادونه وشول.
د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د اندېښنو په باب واورېدل. فضل احمد معنوي نن په کابل کې په یوې مشورتي غونډه کې چې پکې یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران هم رابلل شوي وو، وویل که امنیت جدي تدابیر ونیول شي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات به له ستونزو سره مخ وي. د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات ټاکل شوي په 2014 میلادي کال کې ترسره شي. تر 2014 میلادي کال یو کال مخکې باید د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امنیتي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیکت په دریم پړاو کې نن د کندهار ښار او د دې ولایت د درې ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د وخت د لیکت په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو وویل چې په کندهار کې افغان ځواکونه د امنیت د ساتلو وړتیا لري خو وسلې او تجهیزات کم دي. محمد صادق رښتینی په اړه له کندهار راپور لري.
افغانستان ملي بیرغ ورته کول احترام ته پاره مخامخ صلات سره سلام ټیک.
د کندهار شار او درو ولسوالیو ډنډ دامان او ارغنداب د امنیت چارینن رسمن د حساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د واک د لیش په دغه مراسمو کې چې د کندهار په 215 متل کلی اردو کې جوړ شوی و، د ملي دفاع وزیر د ولسی جرګې غړو د کندهار سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د کندهار والی ډاکټر توري علي وسا د مسولیتونو د انتقال په اړه وویل چې په کندهار کې افغان ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري خو د پرمختللو وسلو او نورو تجهیزاتو کمواله لوی ستونزه ده. د پدې برخه کې د ماينونو د پیدا کولو او خنسا کولو د انجنیري د ټیم نشټوالي، د هوایي ځواک او پرسونل نه موجودیت، د شپې د عملیاتو لپاره د وسایلو نه لرل هغه ستونزې یادې کړې چې په خبره د ځواکونو لپاره لوی مشکل جوړ کړي.
ولې یو موضوع چې باید مرکزی اداره او نړیوال الهیات د ونباسي هغه دا چې افغان ځواکونه په شتوګه اکمال او تجهیز شي او هغه ارتیاوی چې دا محل لري ورته په مکمل توګه پرس. د ماينونو د مندنې او خنسا کولو لپاره د انجنیری د ټیم نشتون یا بیخی لشتون، د هوایی حمایوي ځواک د پرسنل او تیارو نه موجودیت او همداراز د شپې د عملیاتو لپاره د ضروري وسایلو نه لرل هغه ستونزې دي چې زموږ امنیتي ځواکونه د مشکلاتو سره مخ کړي او زیات وختونه د زیاتو مالی او ځانی زیانونو باعث ګرځي.
د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک د خلکو هغه اندېښنو ته په جواب کې چې په کندهار کې افغان ځواکونه همره وړتیا او وسایل نه لري چې په یوازې سر امنیت وساتي وویل چې په کندهار کې د روانې میاشتې د وروستیو بریدونو مقابله افغان ځواکونو د حساب ځواکونو د مرستې پرته سرته ورسول.
یو ځل نه، دوه ځله، درې ځله دغه د خپل ځواکونو توانمندي او قابلیت خپله آزمایلی دی او هغه یم دغه دوې هفتې پخوا وه چې درې ځایه 14 دهشتګرو حمله کړې وه او په هغو کې د ایساف قمندان هم دلته شته دی. هغو خپله اقرار کوي چې هیڅ ډول مرسته یې نه ده کړې. ټول عملیات د افغاني ځواکونو د خوانه هم رهبري شوي دي، هم پلان شوي دي او هم طرحګری د منځه وړي دي. نو په دې حساب باید د تاسو هغه ډیر زیات تشویش ونه لري. همغه رقم قندهار ټولو ته، ټول افغانستان ته هم سمبولیک حیثیت لري او همداسې هغه د موږ تاسو مخالفینو ته هم.
د واک د لیش په درېیم پړاو کې تیره ورځ په روزګان کې هم د نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو مسولیتونه وسپارل شول.
و امر د چا په کندهار کې د کندهار ښار او د دې ولایت درې ولسوالیو امنیتي مسولیتونه نن افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرکز کې یو کسیز ډله ترهګر نیولې چې غوښتل د فراه پر ښار توغندي وروي. د دغې یو کسیز ډلې سره توغندي او یو زیات اندازه چاودونکي مواد هم نیول شوي. امنیتي چارواکو دغه راز په یو لړ عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې
د امنیتي چارواک پوینه دغه اوو تنو چې د توغندیو او مهمات سره نیول شوي غوښتل د فراه په ښار توغندي واوروي. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن فرایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د اوو تنو مشکوک کسانو سره د فراه د مرکز په تیوس کلي کې نیول شوي دي. د ویاند په وینا لومړی څېړنې دا ښیي چې دغو کسانو پلان درلود تر څو دغه توغندي د فراه پر ښار واوروي. د فراه د والي ویان همداشان وایي چې تېر ورځ امنیتي ځواکونو د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې دوه تنه د دولت وسوال مخالفان وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. له بلې خوا بیا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبان ویان بولي دغه ادعا نه مني او وایي چې دوی د ملي اردو درې سرتیري په بلابلوک ولسوالۍ کې وژلي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اورېدل کېدای شي. د لوړو زده کړو وزارت د ځینو خصوصي لوړو زده کړو موسسو پر فعالیتونو انتقاد کوي او وایي په یادو موسسو کې د تدریس کیفیت ټیټ دی. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید نن د خصوصي لوړو زده کړو موسسو په لومړني سیمینار کې د یادو موسسو له مسؤلینو څخه وغوښتل څو د خپلو ادارو فعالیتونه د لوړو زده کړو وزارت له مقرراتو او معیارونو سره سم عیار کړي. په عین حال کې د خصوصي لوړو زده کړو موسسو چارواکي ځینې انتقادونه مني او وایي چې د اصلاح لپاره یې هڅې پیل کړي دي. نور حال کابل دی رحمت الله افغان پراپور کې.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو ځینې خصوصي موسسې د دې وزارت له معیارونو نه سرغړونه کوي، درسي کیفیت یې ټیټ دی او حتی ځینې په غیر قانوني ډول فعالیتونه کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل د غیر عادلانه فیسونو د سم او منظم نصاب او مسلکي کدرونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې اوس مهال یادې موسسې ورسره لاس او ګرېوان دي. ډاکټر عبید وایي چې دې ستونزو خلک په ځانګړې توګه محصلان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دغه مؤسسو دومره پراختیا موندلې چې کرا کرا له کنټرول نه وځي او حتی د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونه تر پوښتنه لاندې راوستلي. په داسې حال کې چې ځینې خصوصي لوړې مؤسسې ښه کیفیت نه لري او د خلکو اندېښنې راولاړې کړې دي.
د لوړو زده کړو وزیر د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو په لومړني ملي سیمینار کې چې یادو مؤسسو ته د ورپی خوستونزو او له هغو څخه د خلاصون د فرصتونو په نوم د لوړو زده کړو وزارت لخوا جوړ شوی و د نوموړي مؤسسو په قانوني کولو ټینګار وکړ. په همدې حال که د خصوصي لوړو زده کړو موسسو د ټولنې غړي سید جاوید اندیش ځینې ستونزمنی خو وایي چې خصوصي موسسو په تیرو څو کلونو کې مهمې لاسته راوړنې هم درلودې.
دا چې لوړې موسسې په افغانستان کې یوه نوې پدیده او هم نوې رامنځته شوې دي، په نورې نړۍ کې دا ډول موسسې لا 500 نیولې تر 300 کلو پورې عمرونه لري. هغه څه چې د لوړو زده کړو وزیر بیان کړل د وخت په تیرېدو سره به هر څه سم شي. موږ په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیولې دي، ولې دغه باید هیر نه کړو چې د دغه مؤسسو په منځ کې ځینې داسې خصوصي مؤسسات هم شته چې د سیمې په کچه د پام وړ دي.
هغه لی جاوید وایي تر اوسه نږدې 3000 تنه ځوانان له خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو څخه فارغ شوي او همدا اوس په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د راپورونو له مخې اوس مهال په هیواد کې د لوړو زده کړو نږدې 60 خصوصي مؤسسې فعالې دي چې کابو 5000 زده کوونکي پکې په زده کړه بوخت دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره داسې خصوصي تحصیلي مؤسسې هم شته چې له قانوني جواز پرته فعالیت لري او په خپل سر له محصلینو څخه لوړ فیس هم اخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د اساسي قانون د عملي کېدو د څارنې کمیسیون وایي له قانون څخه د خلکو بې خبري د دې سبب شوې چې خلک پر ځان قانون عملي نه کړي. د دې کمیسیون دغه کمیسیون نن د اساسي قانون د لا وضاحت او تفسیر لپاره په کابل کې یوه مشورتي غونډه جوړه کړې وه چې کارپوهانو د بشري حقونو د کمیسیون استازو او د ملي شورا یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د دغې غونډې ګډونوال په دې نظر و چې اساسي ستونزه د اساسي قانون په تفسیر کې ده او دا ستونزه کیدای شي د پرله پسې غونډو او عامه پوهاوي له لارې هواره شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون په دې باور دی چې د کارپوهانو له نظرونو او سلا مشورو څخه په ګټې اخیستنې کولی شي اساسي قانون خلکو ته ښه تفسیر او واضح کړي. دغه کمیسیون همدې هدف ته د رسیدو لپاره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه مشورتي غونډه هم جوړه کړې وه چې له قانون پوهانو سربیره د ملي شورا، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو یو شمېر غړو هم پکې برخه اخیستې وه. د دغه کمیسیون مشر ګلرحمن قاضي خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې د خلکو د نظرونو په مرسته د اساسي قانون ښه عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. ښاغلی قاضي وویل چې دا مهال په هیواد کې د قانون ماتولو فرهنګ دود دی او باید چې د مخنیوي لپاره یې ډېر کار وشي. موږ د دوی سلام مشورې او نظرونه اخلو. تاسو پوهیږئ چې زموږ په هیواد کې د قانون ماتونې فرهنګ موجود دی او ټولنه له همدې فرهنګ څخه رنځ وړي. موږ باید دې فرهنګ ته د پای ټکی کښېږدو او له سره د قانون مندۍ فرهنګ دود کړو. دغه کار باید له اساسي قانون څخه پیل سي چې د ټولو قوانینو مور بلل کیږي.
قانوني مادر قانوني اساسي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې عامه پوهاوی هم هغه څه دي چې د قانون په پلي کېدو کې مرسته کوي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د اساسي قانون نه تفسیر او تشریح هغه ستونزه ده چې افغانان له تیرو څو کلونو راهیسې ورسره مخ دي. د بشري حقونو د کمیسیون سلاکار علي رضا روحاني چې د دغې غونډې ګډونوال وو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
که از مشکلات کې در جامعه ما در ارتباط با قانون اساسي افغانستان وجود داره،
یو ستونزه چې زموږ په ټولنه کې موجوده ده هغه د اساسي قانون د څارنې او تفسیر نه موجودیت دی. د دغې مسلې اساسي حل لاره دا ده چې په اکاډمیک او علمي بحثونو کې به بېطرفانه ډول د کارپوهان لخوا تحلیل سي. د اوسنۍ غونډې جوړېدل هم کېدای سي په دې برخه کې مثبت ګام وبولو. موږ هیله من یو چې د دې غونډې نتیجه ګټوره وي او موجوده ستونزې هوارې سي. د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون وایي چې دوی به په راتلونکي کې د اساسي قانون سلګونه تفسیر او تشریح شوې نسخې د کتاب په بڼه چاپ کړي تر څو عام خلک ورڅخه ګټه واخلي. خو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې په هیواد کې پراخه بې سوادي، ناامني او نورې ورته ستونزې د دې سبب شوي چې خلک له قانون څخه بې خبره پاتې شي او قانون په ښه ډول عملي نه کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و مورد چې د اساسي قانون د عملي کېدو د څارنې کمیسیون وویل قانون څخه د خلکو بې خبري د دې سبب شوي چې خلک پر ځان قانون عملي نه کړي. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې وویل چې په قضایي او عدلي ارګانونو کې د ستونزو او ناخوالو له امله خلک په کلیو او بانډو کې خپلې ستونزې په دودیز توګه حل کوي.
مداخلات کې در افغانستان صورت گرفت و باعث بدبختی مردم افغانستان شد و همسایه ها بود و از دیگران زمینه ایش در داخل افغانستان وجود داشت، هم از ناآگاهی سیاسی و زمان ما و هم از اینکه جامعه ما در حالتی بود که توان نگه داشت خدا نداشت.
ولسمشر کرزی دا څرګندونه نن په کابل کې د خزینه قاضیانو د ټولنې د پرانستلو په غونډه کې وکړې او هغه وویل چې په محاکمو کې ستونزو هم دې کار ته زمینه برابره کړې ده. او اوس هم پر یو بلې موضوع راپور راخلو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په هیواد کې وحشي ژوي د ښکار له خطر سره مخامخ دي او د ساتلو لپاره باید جدي هڅې وشي. د دې ادارې مشر مصطفی ظاهر نن د وحشي ژوو د ژوند خوندیتوب لپاره په یوې غونډه کې له کرنې وزارت او امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. نور حال له کابله د جمیلې ظریف په راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ادارې په افغانستان کې د لسګونه ډوله وحشي ژوو د ژوند خوندي کولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د دې ادارې مشر مصطفی ظاهر د چهارشنبې په ورځ د وحشي ژوو د ژوند خوندیتوب په اړه په کابل ژوبڼ کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې باید په دې برخه کې له دوی سره بیلابیلې ادارې مرسته وکړي. دی وایي چې په افغانستان کې وحشي ژوي له راز راز خطرونو سره مخامخ دي او تر اوسه یې د ژغورلو لپاره لازم اقدامات نه دي شوي.
دا چې موږ دغه موافقه لیک لاسلیک کول عامل یاداري چې دغه ژوي د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ښکار مخنیوی ډیر ستونزمن کار دی، سره له دې چې ولسمشر په تیرو لسو کلونو کې دوه ځله فرمان هم صادر کړي چې نور په هیواد کې ښکار بند دی خو بیا هم ښکار کیږي. زه په دې برخه کې له خپلو هیوادوالو غواړم چې وحشي ژوو ته خاصه پاملرنه وکړي او له ښکاریانو غواړم چې د ښکار په وخت کې لږ له رحم څخه کار واخلي.
مصطفی ظاهر وویل چې په هیواد کې دا مهال ټول یو سلو شپږ دېرش ډوله وحشي ژوي دي چې نوي ډوله یې د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ دي. د دغې ادارې او کرنې وزارت ترمنځ د یوې موافقې له مخې به د کرنې وزارت له دغې ادارې سره د وحشي ژوو په ساتلو کې هر اړخیزه مرسته وکړي. په عین حال کې د کابل ژوبڼ مشر عزیز ګل ثاقب هم د دغې موافقې په لاسلیک کولو خوښي څرګنده کړه او ویل چې له دې سره به د افغانستان د وحشي ژوو ژوند وژغورل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د سوریې د دفاع وزیر او د غرض د بشار الاسد او خاینن په دمشق کې په یوې ځان وژونکې حملې کې ووژل شول، او د کورنیو چارو د وزیر په ګډون څو نور لوړ پوړي چارواکي ټپیان شول. له بلې خوا د سوریې په مرکز کې دا د حکومت د مخالفو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو څلورمه ورځ ده. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو مهم ټکي اجمل هم وړاندې کوي.
د سوریې د دفاع څلور شپېته کلن وزیر داوود راجها په دې هیواد کې تر ټولو لوړ پوړی سوي چارواکي او پخوانی پوځي جنرال و. نوموړی تیر کال د بشار الاسد لخوا د دفاع وزیر ټاکل شوی و. د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ملي امنیت په ودانۍ کې چاودنه په داسې حال کې وشوه چې دغلته د کابینې د وزیرانو او یو شمېر لوړ پوړو امنیتي چارواکو غونډه روانه وه. د سوریې دولتي تلویزیون لومړی ویلي و چې په برید کې یو شمېر چارواکي سخت ټپیان دي. وروسته یې د دفاع د وزیر د وژل کېدو رپورټ ورکړ. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا هم ویلي چې په برید کې د بشار الاسد او خی جنرال آصف شوکت چې د دفاع وزارت مرستیالو هم وژل شوی دی. ویل کېږي چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم السهار هم په دې برید کې سخت ټپي شوی، خو دولتي تلویزیون وایي چې د نوموړي وضعیت د ډاډ وړ دی. پر دې سربیره په مړو او ټپیانو کې نور لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم شامل دي. په دمشق کې د عمر الدمشقي په نوم یو سیاسي فعال د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د الشامي په نوم د روغتون شاوخوا کلک محاصره کړي، چیرې چې ویل کېږي د برید ټپیان چې ډېر لوړ پوړي چارواکي دي ورول شوي دي. په داسې حال کې چې په سوریه کې تاوتریخوالی او بلواګانې په زیاتېدو دي، ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن ناوخته هغه پرېکړه لیک ته رایه ورکړي چې د سوریې له حکومت څخه غواړي سو د سولې د پلان عملي کېدو ته غاړه کېږدي. خو روسیه په پریکړه لیک کې د ځینو مادو پر سر د امریکا او د امریکا له اروپایي متحدینو سره اختلاف لري او د دې پریکړه لیک د ویټو کولو ګواښي کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا برید کوونکی چې د امنیتي چارواکو په غونډه کې چاودنه وکړه د بشار الاسد د داخلي کړۍ یو ساتونکی و. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د دې برید تر شا به څوک وي، خو یو شمېر اسلام پالو ډلو او د آزادې سوریې په نوم پوځ د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د لیوا اسلام په نوم د سوریې د حکومت یوې مخالفې ډلې ویلي برید دوی کړی، او خو د آزادې سوریې د پوځ په نوم د مخالفو وسلوالو د ډلې ویان بیا برید د دوی خپل کار بللی.
بلخوا لکه څنګه چې و امر د ټاکل شوی چې د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې کې و مسوده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایې ورکولو لپاره وړاندې شي. بیا هم په سیمه کې تم کېږو. په پام کې چې امریکا او شل نور هیوادونه د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې په خلیج کې د ماین پاکۍ عملیات پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دغو عملیاتو هدف ایران ته د یو پیغام ورکول نه، بلکې د دغو هیوادونو ترمنځ قابلیتونو او همکاریو زیاتوالی ایښودل دي. څه موده وړاندې ایران ګواښ کړی و چې که د دې هیواد پر خلاف د بندیزونو فشارونه زیات شي نو د هرمز اتنګای به چې د تیلو د انتقال یوه مهمه لار بلل کېږي بند کړي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون د سیشن بیا په ورځ وویل امریکا او نور شل هیوادونه سشکال په منی کې خلیج ته نږدې د ماینونو ضد لوی عملیات پیلوي. پنټاګون په خلیج کې د دې عملیاتو خبره ورسره له هغه وکړه چې ایران ګواښ وکړ چې د عرب په خلیج کې به د تیلو د انتقال بیړۍ ته لاره بنده کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویاند جورج لیټل وویل په خلیج کې د ماین ضد د کمپاین په اړه سیمینار او تمرینونه به د سنبلې د شپږویشتمې څخه پیل او د میزان تر شپږمې نیټې دوام ولري. لیټل وویل د دې دفاعي تمرینونو هدف د منځني ختیځ په نړیوالو اوبو کې د کښتۍ د چلولو د ازادۍ څخه ساتنه ده. د امریکا متحده ایالاتو د خلیج په سیمه کې د ماین ضد د کمپاین د لوجستیکي ملاتړ لپاره د یو اس اس پونس بیړۍ لېږلې ده او د ماین پاکۍ د کښتیو شمېر اتو ته رسېدلی دی. دا شان امریکا سیمې ته څلور د ماین ضد هلیکوپټري او تر اوبو لاندې بي پیلوټه کښتۍ هم لېږلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان شاغلی لیټل زیاته کړه د دې تمرینونو هدف ایران ته د پیغام لیږل نه دی، بلکې د تمرینونو مقصد په ګډ ملتیز فورم کې د همکاریو او صلاحیتونو لوړوالی دی. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړی دی چې د هرمز ستراتیژیک تنګي بند نه کړي. لدی وړاندې د ایران اسلامي جمهوریت تهدید کړی وو که د دوی د اټومي پروګرام پر خلاف د بندیزونو فشار زیات سي نو د هرمز تنګي به بند کړي. د شان امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د سه‌شنبې په ورځ د پنټاګون له قوله ویلي و چې غواړي د قطر په یوه مخفي سیمه کې د میزایلو ضد رادار نصب کړي. یو امریکایی افسر چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده، وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي د دې سیستم د لګولو هدف په سیمه کې د ایراني توغندیو په وړاندې د امریکا او متحدینو د ګټو څخه دفاع کول دي.
په همدې راپور سره د راپورونو مطالبو لړۍ پای ته ورسېده. البته د همدې خبري مجلې یو بل د ازادي راډیو خبري مجله پاتې ده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سړیو ته راغلی او دا خبري مجله وړاندې کوي.